السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وی ګوري دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړه چې قومي یوې تلویزیونی خپرونې ته ویلي دي چې د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي طالبانو ویلي دي چې له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز ټیسټ لوبه د بنگلادیش په بریا سره پای ته ورسیدله په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې 302 منډې کړې وې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبغاړو د 240 منډو په توپیر ګټلې وه د یوګاندا پولیسو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې مربوط وسلوالو پر یو ښوونځي حمله کړې ده او 25 کسان یې وژلې دي دا ښوونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیس سره نږدې دی د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لوبیریرا پر منځني ښوونځي برید وکړ د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چور تالان یې وکړ پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل پرون پر خرسون د روسیې ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي پر پروکودین زیاته کړې د خرسون په ښار کې روسیې ځواکونو د استوګنې سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلي دي د روسیې ولسمشر وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسېدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي د شوروي اتحاد تر ماتېدو را وروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه موارد کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي له سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړه کیسه مې ده
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده
هیوادونه د درویزی لیاری یا د بسپنی لیاری او د پریم مرستو لیاری بسیاتوب تل نرسی دی
د ناتو دفاع وزیران ونه توانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي یعنې خواړه به یې کم وي د دغې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کېږي. خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کېږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلوده، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. دی چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېرې سختۍ کېږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې، سبق نه پاتې، دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې دلته ځان سره اشاره کړی ده. پرونم شل روپې پټول ورته کار کړی، اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وای پلاری نشته او خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دغه سبا یې زما ماښام راځم یا 500 روپۍ شپېته روپۍ کېږي. پلار مې مشره بېخي مړی ژوندی ورک ده، شپږ نفر استو. حکومت نه دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرې سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کېږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کېږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوږه تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د اقتصادي چارو له کارپو کاغلی آزرخش حافظي څخه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بین المللي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي، چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري، یو ده چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي؟
اول خو د افغانستان بدبختی دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستون راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله 15 کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي، چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې، بیانه وی یو سیاسی گروپ چې راځي هغه له بینه وړي ده ټول شیان، که څوک هلته تحصیل کړي وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، خښ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي، هوار دي، یا په یونان کې په سندونو کې ډوپي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، که نه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وشي، افغانستان ډېر ضروریدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته، یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسیږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حد اقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
اقتصادي چارو کار پوخ غلی ازرخ شافیزی و چې د نړیوالو د مرستو او د افغانستان د کشالی د حل په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی دا راپور د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ شریک کړي. د دې راپور یو بنیادي ټکی په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند مسأله ده. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د ښاغلي بنټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو، او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي، د دې ترڅنګ د افغان شزو ژغښت غوښتي. یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاري هم درز د ښځو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي، او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې کړې ده چې څه دي. احمد شیبر ته بغاک شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیری ویل سيزي کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناټو دفاع وزیران ونتوانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې، دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې سټاکهولم له انقرې سره د موافقې شرایط پوره کړی دي، نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو تغواګیسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ. دا وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بارني واد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو یو برخه په بلاروس کې ځای پر ځای کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې بینړیوال اقتصادي غونډې ته پرون وویل چې دا وسلې به یوازې هغه وخت استعمال شي چې د روسیې خاوره یا دولت تهدید شي. دی وایي موږ د بلاروس له ولسمشر سره خبرې وکړې چې د دې تاکتیکي اټومي وسلو یوه برخه بلاروس ته انتقال کړو. داسې وشول، لومړۍ برخه یې بلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخیره او د کال تر پای به دا چارې بشپړې شي. دا د مخنیوي هڅه ده. که هر څوک موږ ته د ستراتیژیک ماتې راکولو په فکر کې وي، باید دا وضعیت هیر نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د روسیې د ولسمشر تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
With regard to the reports about Belarus
د بلاروس پاړه د راپورونو په پام کې نیولو سره موږ هغه تبصرې لیدلې چې په تیرو څو ساعتونو کې شوي. موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي. تاکتیکي اټومي وسلې واړه اټومي سروکي لري چې د یو محدود هدف لپاره په جګړو کې استفاده ترې کېدای شي. پرته له دې چې شاوخوا تر لرې سیمو پورې راډیو اکټیو وړانګې خپرې کړي، تر ټولو وړې تاکتیکي اټومي وسلې یو کیلو ټن ته رسیږي او لوی یې سل کیلو ټنه وي. هغه اټوم بم چې امریکا په 1945 کال کې د جاپان پر هیروشیما غورځولی و 15 کیلو ټنه و. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خپره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبرې وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي، دغه راز ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل، او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم پر رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رکروغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه سوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو وار بیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لایل لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
نیمروز کې د 500 بې وزله جوړو ډله ایز واده ترسره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مسول وایي تېره ورځ نیمروز کې دغو 500 بې وزلو ځوانانو ډله ایز واده ترسره کړ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد له امله نه شو کولی ودونه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بیکاری، بیوزلی، ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه ځنډول کیږي. ګل احمد هغه بې وزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډله ییز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل شپږ کاله مخکې کوزده کړې وه، خو د بیکاری، بېوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا موږ ته ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره، په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډله ایز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي ښځې وې. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وایي تیره ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولي وو. ښاغلی سیلاب وایي لوړ ولور د ځینو پښتنو کورنیو ترمنځ ضد او بدۍ د دې لامل شوي دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وځنډیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تیر میاش کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانې تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یم خپل واده نسوای کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړیتوب کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړیتوب باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوې په واک کې ورکوي.
د تیر په پرتله باندې په دې خاطر باندې د لیز ودو ته ضرورت زیات شوی دی، ضرورت اساسي دی ځکه چې دلته نظام یو دم د منځ څخه ولاړې، حکومت یو دم د منځ څخه ولاړې، د پر مخ کې بیروزګاری باندې پلکا او کسان په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې خپلې وظیفې د لاس څخه ورکړلې، اقتصادي څرخ پر چاپه باندې تقریبا اقتصادي څرخ ولاړ دی، د بیروزګاری کچه یو څلور د تیر په پرتله باندې زیاته سوی ده. نو په دغه خطر باندې د ټولنه د دغه ناخوالو څخه د خلاصولو یوازنۍ لار چې ده هغه دغه ډله ییز ودونه دي.
سید احمد سیلاب وایي له یوې خوا بېوزلي او بیکاري ده او بل پلو د خسر کورنۍ له زوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیری ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو ولاړ شي او حتی ډیری ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي، ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي، دغه دا دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو نو دغه دوکانونه دا ولست تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمیندار د کانال کار باید وکړي، دغه درې سو شپېته کاري د مشه بابا د وخت دي نو وس وسونه مخلوقي څاکو بنه لري، نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، دا باید دی یو غمی وخره نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادر د کارکون کو اذن کو ته سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا تو بوله کمی سرمخ یو نو د ازادي له رادیو له کارتون کو د خمدا وختنه د سیدا زموږ راکټر لوړتور چارواکو ورسه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زیت ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکو یم. یما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکی زیات سودا کاری ولکیگی په وړو کې اچول کیگی، هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سودا کارول کیگی کدی دی مخنیوي ونیسی هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني، خو ما په خپل سی نانوایی وکی کار کړی او نانوایی وکی مې کتلی مقصد زیات از سودا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.